یو شایو ته راوړي چې بازار خوښ وي او په خوښ نه دي کوټې مسایر وي. اکثره په کلو کښې دا رقم ده چې ښځې راایستل له کوره ځان ته شرم ګڼي، ځان ته یو پېغور یې ګڼي چې خپل پردی ما ته پېغوره کوي چې الله زه تر مخته او ښځه ما پسې شاته بازار ته یې روانه کړې ده، ځکه د کلتور او رسم رواج یې مونږ اکثره دا رقم ته د ده واجې نه.
دا رقم رسم رواج ښه ده چې دوی په دې باندې شرمېږي چې دا ښځه ولې ما سره بازار ته لاړه سي، زه خپل هر شی چې ورته راوړم راوړم به یې، دا کار ښه ده که بد؟
نه، زما په نظر دا کار خو غلط ده، ځکه چې د ښځې ذوق د نارینه ذوق ډېر فرق سره لري، نو باید هر څوک خپله خوښه یو هر ته بوزي که یو ښځې نه پرېږدي نو باید نارینه خو سره لاړ سي، دا ځان ته شرم او پېغور ونه ګڼي چې ما ښځه هر ته بوتلم.
او که چیرې همداسې دا وضعیت دوام وکړه، د مېرمنو هغه غوښتنې په نظر کې ونه نیول سي، په زوره یو څه پې ومنل سي، که د کور باره کې که په خپله باره کې، دا به څومره بده نتیجه ولري؟
دا مونږ تاسو ټول ګورو، ټول بده نتیجه ده، کوم بده واقع چې د ښځو حقوقو باره کې نن سبا روان دي، ټول دغه لاملونه دي، نور کوم کورنۍ تاوتریخوالی چې رامنځته کېږي ټول همدا لاملونه دي، که نه همدا یې نتیجه ده چې دا حل نه شي، دا ټول چېرته حل کېږي سره؟
په دې مسایلو چې په کور کې د مېړه او ښځې ترمنځ جنګ وي، دا به په ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
کوم کورنۍ تربیه سې دغه د مور او پلار نه، اول سکول مکتب سې دا د مور او پلار مکتب، دوی ته هر څه سقي مور او پلار وي، نو چې هغه ښه هغه ورته ونه ښیي، نو هغو ته آینده ته سوچ وکړه چې آینده به څه رقم دی. اول کور مکتب دی، یو مکتب حیثیت لري، چې کور دې ښه نه وي نو آینده ژوند یې ټول خراب ده.
افغان لیکوال او د ښځو د حقونو فعال اوږې امیل وایي چې په یو شمېر افغان کورنیو کې ښځې بې واکه کول د ځینو نارینهوو لپاره یو ډول بې ځایه غیرت ښکاري. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
واخن په افغاني ټولنه کښې خو دا تاوتریخوالی، دغه ضدیت د پخوا راهیسې، البته یو کم فیصدي که داسې مدني خلک وي او داسې پرېږدي چې دوی هم حق لري کور په چارو کښې، د کور په تزئین کښې، د کور په اخېستلو کښې، کوم سامان چې اخلي څه رقمې کېږدي حق ورته ورکوي، او هغه چې بیا خپله درآمد ونه لري هغه کورنۍ کښې چې نارینه مثلا هغه امکانات مادي به ورسره وي اصلا د وخت نه ورکوي، غواړي چې دا خپل هغه راج وچلوي، خپل هغه زور ورباندې وچلوي، تاثیر لاندې رایې وړي، یو څه حیبت ایجاد کړي. نو زیاتره دا داسې شوي دي، ما په سترګو لیدلې دي چې هغوی حتی د دې یوه ډېره کورنۍ چې ډېر اقتصاد یې اوچاته زموږ پلوان کښې یوز، نو خبره په دې کښې ده چې هغوی کښې یوه ناوې یو چپسې په خپل زړه کړی و، دا نور شیان خو پرېږده، حتی یو باړکه په خپل زړه، یعنې ته باور وکړه چې ژمی و، هغه یې سره له دې چې هغه پوهنتون یې لوستی و، اما دوی یې په کور کښې نیولی و، ځکه دوی لږ زره امکانات په تجارت او پیسې درلودل، دا یې په یوه پښه باندې په ساعتونو ساعتونو په واوره کښې ودرولی و. دې ما ته کیسه وکړه، زه بیخي حیران پاتې شوم چې دا څنګه په دې عصر کښې دا څه رقم حالات و. واقعا دغه رقم کړنې، دا رقم برخوردونه په افغاني ټولنه کښې، یعنې دغه ناوړه دودونه چې هېڅ اصلا نه په اسلام کښې دی او نه په انسانیت کښې دی، افغاني مېرمنو باندې اعمال کېږي، خصوصا دوی چې نوې واده کېږي، نو بس هغوی غواړي چې د اول نه دې باندې هغه خپل هغه وچلوي، تاثیرات ولري. اوس هم دغه کورنۍ شته دي، داسې یو معلمه ده چې ګورې راوستې ده، بس یو څو ورځې وایي موږ خو باید دا د تحصیل لاندې را وړو. نو بدبختانه چې دغه ټولنه کښې دغه رقم ناوړه منفي غلط برخوردونه اوس هم ادامه لري، شته دي. او اوس چې طالبان راغلي دي چې نارینه خو هسې په ښځو باندې ډېر ظلم زور کښې چلول چې زه نارینه یم او داسې واسې بیرون مزې دا مه کوئ هغه مه کوئ، اوس چې دوی دا کار یې کړی دی، د دوی هغه تبر لا پسې لاسته اخېستی دی، او نور هم دوی باندې یو چند هغوی کوي څو چنده دوی هم ورسره یو ځای دغه برخوردونه چلانوي.
اغلی امیل، یو مېرمن څومره غواړي چې په خپل زړه باندې مثلا کور ته فرش او ظرف برابر کړي، خو د نارینه وو لخوا دا واک نه ورکول کېږي، دغلته په مېرمنې باندې څومره بد تاثیر کوي، او دا د خپل کور جوړولو ته، د خپل کور منظمولو ته څومره لیواله وي، مګر څوک د حق نه ورکوي؟
زه چې یو مېرمنه یم، زما زړه غواړي چې په خپل زړه باندې هر څه واخلم، هغه رقم جوړ کړم، ډېر زیات په رښتیا تاثیر کوي. هغه هر څوک حق لري، طبیعتا دا د انسانانو هغه د دوی په سرشت کې د دوی په قاموس کې دا شته دی چې دوی څه وخت او خپل زړه کیلي په خپل زړه وزړه او پاش په خپل زړه هغه کې یعنی زړه غواړي کله چې څوک بیا ورسره داسې یو برخورد کوي چې تمسخر باندې نیسي، هغه باندې بې اندازه تاثیر کوي. د هغه احساساتو چېرې اداره کوي، هغه احساسات یې وژني، شخصیت وژني ورته. چې یعنې زه په دې کور کې اوسېږم، زحمت وباسم، کار کوم، ستړی ستومانه لالهانده احترام د دوی کوم، اما زه د دې حق نه لرم چې په خپل زړه خپل اطاق کې یو څه کارونه خپل ذوق باندې ترسره کړم، یا په هغه د میلمه په کوټه کې یا په نورو داسې یو څو تغیرات راوړم او هغه زما په خوښۍ. وخت سخته
غوښتنه مو له داسې نارینهونه څه ده چې دوی په خپل کور کې میرمنو ته ارزښت قایل سي او دا حق ورکړي چې دوی حداقل د کور چارې په خپل زړه تنظیم کړي.
دا میرمنې هغه وخت په کور کې کولای شي چې خپل زړه او کار ترسره کړي چې هغه اقتصادي لحاظ هغه په خپل کو په خپلو مټو باندې ولاړه وي. هغه وخت ښځه کولای شي چې خپل استقلال واخلي چې هغه په مالي لحاظ بس یعنې ته رسېدلې وي خپل زړه باندې. بیا هغه وخت ډېر کم دوی کولای شي چې کامیاب شي چې دوی باندې خپل هغه غوښتنې اعمال کاندي. نو زه دغونه هیله کوم چې ځکه میرمنه هم نارینه په شان حق لري د کور په هر څه کې په تصمیم ګیریو کې خپل نظر ورکړي، خپل وړاندیزونه ولري، هغه خپل غږ ولري، خپل هغه د زړه هغه غوښتنې باید عملي شي، ترسره شي، یو ځای په تفاهم سره چې دا کار وشي. دا ژوند یو چانس دی، دا به څومره ښایسته شي چې کله د دوی په منځ کې تفاهم وي او احترام متقابل وجود ولري. اولادونه ښه تربیه کېږي ځکه هغوی دوی ته ګوري، که د دوی شخړې ګوري هغوی هم په راتلونکي کې لجوي چې او ډېر خشن او خدایي دې ټولنې ته تقیم کېږي. نو زه فکر کوم دغه محبت او مینه په ژوند کې ډېر زیات
بالی. او میرمنې باید دې اجازه ولري چې په خپل زړه د کورنۍ وسایل انتخاب کړي، وای خلی رای وړي.
یا ښځې په دې کې ډېر ښه ذوق لري، همدا ښځې دي چې کور ودانوي، همدا ښځې چې د کور په ښایست کې په نظافت کې په پاکۍ کې کولی شي ډېر ښه رول ولوبوي. ته باید وخت ورکړ شي، خپل نظر باید چې یو بل سره شریک کړي، دا به ډېر ښه.
ډېره زیاته مننه، ژوندی سلامت اوسي. د کابل پوهنتون محصله لیما بیا وایي چې په ځینو کورنیو کې له هماغه پایل څخه چې جلۍ نړۍ ته راځي، له هغې څخه هغه لومړني حقونه هم اخیستل کېږي. له لیمې سره مو هم مرکه کړې، هغه په پایل کې وایي:
په افغانستان کې که چېرې وګورو له کلونو راهیسې دغسې یو دود یا هم عنعنه شتون لري چې په هېڅ برخه کې ښځې ته هغې ته د انتخاب حق نه ورکول کېږي. هغه د سون په اړه ده، کله چې یوه نجلۍ ته کېږي، حتی د دې په پیدایښت کې له خلک هغومره نیوکې کوي چې ولې نجلۍ پیدا سو، ولې هلک نه ده. بیا کله چې دا پیدا کېږي هغه ستونزې چې دا ګالي وروسته چې کله راغټېږي، د دې د تعلیم په برخه کې د دې سرنوشت خاص نور خلک یې د دې په د ژوند کولو حتی پرېکړې نور خلک کوي چې باید له چا سره واده وکړي، چا ته یې ورکړي. نو دغه حقونه له پخوا نه په افغانستان کې له ښځینه طبقې نه اخیستل شوي دي. ښځو ته د جامو په برخه کې هم حق نه ورکول کېږي. اکثریت خلک دې هېڅ دا نه خوښوي چې د دوی ښځې دې لاړې شي په بازار کې مارکیټونو ته، دوی دې په خپله خوښه باندې جامې واخلي. دوی هغه خلک چې ویني یا هم هغه نجونې چې راځي په بازارونو کې کړي خوښوي، هغوی ته ډېرې سپین سترګې کورنۍ دي، ډېرې سپین سترګې نجونې دي چې دوی راځي په خپله خوښه باندې ځانو ته جامې اخلي. دوی خرا ګڼي چې د دوی په خوښه باندې همېش باید یو ښځینه سون وکړي، که هغه په هره برخه کې اوسي، د جامو په لحاظ اوسي، د رفتامات په برخه کې اوسي، د کار کولو په برخه کې اوسېږي. دوی همېش غواړي چې ښځینه د دوی تر تسلط لاندې اوسېږي. اکثریت نارینه مونږ کتلي دي چې دوی خپلې ښځې له کوره حتی د بیرون نه تګ اجازه نه ورکوي. ولې بهر کې کومه نجلۍ چې وګوري چې هغه په یوې ښې سلقې سره راوتلې ده، دوی په کور کې بیا خپلو ښځو ته اکثریت نارینه ما لیدلي دي چې خپلو ښځو ته په کور کې پیغور ورکوي چې مونږ د کور ښځې هېڅ داسې نه دي لکه د خلکو د کورونو ښځې. په کومه سلیقه چې دوی ګرځېږي، کوم سټایل باندې چې دوی ګرځېږي، اصلا تاسې د دغسې کالیو اغوستلو وړتیا نه لرئ، یا هم تاسې کې دغه وړتیا نشته چې هغسې جامې واغوندئ، بېرته نه هغه حق ورکوي او نه هم داس کوملی سي چې د دوی په کور کې د دغسې ښځې اوسي. ولې کله چې په کور کې ښځینه اکثریت نجونو مونږ ته ویلي دي چې کله مونږ ورته وایي چې دغه جامې چې بیرون کې نورو نجونو اغوستې دي، ښځې اغوستې دي، چې مونږ انتخاب وکړو، یا هم ورته ووایي بیا بېرته مونږ ته وایي چې ولې تاسې د دغسې بې شرمه جامو غوښتنه له مونږ راکوئ چې تاسې باید واغوندئ. په داسې حال کې چې هماغه جامې چې دوی بیرون واړسي پردی ښځې ویني په هماغه سټایلو جامه کې خوښوي.
بلې، او یوه موضوع دا ده چې اوس اکثره مېرمنې وظیفه نه لري، نو په کور کې د ټولو چارو واک ورنه اخیستل سوی، البته د یو شمېر ښځو په وینا. مثلا دوی نسي کولی په خپل زړه پرده کورته انتخاب کا، توشک پوښونه انتخاب کا، فرش انتخاب کا، دا هر څه به نارینه راوړي که ښي که خراب، دوی به مني په کور کې به استفاده کوي. په خپله ښځو ته څه کول پکار دي چې کوم څه چې دوی غواړي، یا د ځان لپاره یا د کور لپاره، چې د کور وسایل وي چې دې هدف ته ورسیږي چې هغه واخیستلی سي؟
مونږ باید د شرایطو برابر کار وکړو. په اوسنیو شرایطو کې مونږ وینو چې په افغانستان کې اقتصاد ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو روان دی. خلکو کښته کېږي، وظیفې نشته، نه د ښځو لپاره شته، نه هم د نارینهو لپاره په اسانۍ باندې وظیفې پیدا کېږي. اکثریت نارینه بېکاره دي، ښځینه خو بیخي مطلقاً بېکاره دي. هغه کوم څه چې مونږ یې انتخابوو د یوې ښځینه په توګه باندې نارینه سره مرسته کوو، باید مونږ د اوسنیو شرایطو برابر د خپل اقتصاد مطابق خوښ کړو. هسې نه چې د مونږ د کور د نارینهو درآمد ډېر کمې. ولې څه ځم په یو مارکیټ کې چې هغه پر دې په ډېر سره پنځه ډېر سره په دې بیه ورکوي، او زه شله اوسم یا هم مونږ شله اوسو په نارینه او ښځینه، ته به هرو مرو همدا پر دې ماته اخلي د کور لپاره. دا چې له هغې نه چې د مونږ د کور اقتصاد خرابېږي، ولې هغه تنه انتخابوو چې هم اقتصادي اوسېږي او هم ښایسته اوسېږي؟ تنه ښایست په دې کې به نه وي چې مونږ لرس په یو قیمتي سټیج باندې لاس کېږو چې ښکلا ورکوي. ډېر ساده شیان دي چې په کور کې د کور په زینت کې ښکلا ورکوي. مونږ باید د اقتصاد مطابق که ښځینه دي که نارینه دي، دا باید د خپل اقتصاد مطابق پرېکړې وکړي او انتخابونه وکړي.
او ښځو ته چې اصلا د انتخاب حق نه ورکول کېږي، دا له رواني اړخ نه په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي؟ سره له دې چې دا پوهېږي چې په کور کې نارینه د دې توان لري چې یو څه د دې په زړه واخلي، مګر نه یې ورته اخلي، وایي دا د ما نه خوښېږي نو تم دا ما اخله. له رواني اړخ نه دلته په ښځو څومره بد اثر کوي؟
بالکل، ډېری کسان داسې دي چې د انتخاب حق دوی ته نه ورکول کېږي، دوی ته یوه عقده پیدا کېږي. خاصتاً لکه زه یو خپله تجربه درته وایم چې په کوچنیوالي کې زه چې کله ډېره کوچنۍ وم چې بازار ته بېپوتلم، پلار به مې چې ماته بوټان اخیستل، ماته به چې جامې اخیستې، کوم څه به چې ما ده ته ویل چې هغه ماته واخله که به هغه ډېر بېکاره شوی. زه په دې پوهېدم اوس زه کله فکر کوم چې هغه ډېر بېکاره شوی ما انتخابو، ولې له هغه نه پورته شی ماته پلار اخیسته، خو هماغه بېکاره شی ماته ښه ښکارېده په کوچنیوالي کې. ما به هغه انتخابو، ولې دوی به ماته نه اخیسته؟ تر نن ورځې پورې یوه عقده داسې د انسان په سړی کې پیدا کېږي او پاتې کېږي. هم زه اوس هم خپلې مور ته کله کله وایم، وایي مورې، هغه شی چې ما انتخابو هغه ارزانه و، تاسو کوم بوټان چې مونږ ته اخیستله، هغه څه چې ما انتخاب کړي وو دوه جوړه پرېکېدل، ولې تاسو مونږ ته هغه نه اخیستله؟ تر اوسه پورې وایم د ما په زړه کښې د هغه عقده پاتې ده چې ما ته به د په مغه وخت کښې نه ما هغه شی چې مونږ انتخابول اخیستې به دې وله. اوس کله چې د ما کوچنۍ خور مونږ بازار ته بیایو، زه هر وخت مور ته مې وایم چې پرېږده چې تای له خپله انتخاب کړي. مونږ چې په کوچنیوالي کښې دغه حق تاسو له مونږ نه اخیستی و، اوس یې والله دې نه ما اخله، ځکه چې کوم څه که ښه دی که خراب دی چې هغه یې خوښوي چې وایې اخلي. هغه نه چې د دې په زړه کښې وقدا پاتې شته چې ماته دغه نه کاله چې زه کوچنۍ ولم هغه څه ما انتخاب کړي، ولې دوی راته وانه اخیستل؟
آیا دا مسایل د دې ارزښت لري، هغه که د کور وسایل وي که جامې وي، چې یو څوک د یو چا زړه مات کړي او په خوښه یې ورته وانه اخلي، څه به ښیي چې هغه څه چې هغه د کور مېرمن، هغه د کور خور، هغه د کور ښځه غواړي اماسي ورته واخیستل سي؟
دا یو ډول حق ده، یا هم په شخصي ژوند کښې مداخله ده چې موږ ته یو چا په شخصي ژوند کښې ور مداخله کړو چې ته باید دغه رنګ یا هم دغه جامې واخلې، یا دغه لوی دي دغه کالي لوی واخله، یا هم دغه لنډ دي اوږده مه اخله دغه لنډې واخله. موږ هر څوک باید دا حق لري او انسان نه وانه اخلي چې ته څه اخلې، باید ته په خپله خوښه باندې انتخاب کړي، نه د بل چا پر ځای باندې. خپلې ښځې، خپلې لورانې، خپلې خویندې چې بازار ته بیایي، باید د هغوی د غوښتنې مطابق هغسې عمل وکوي. تر ټولو لومړی خبره ده چې دوی کله هم بازار ته ځي کوم څه ته چې اړتیا لري، دوی هغه خپلې پیسې یا هم کومه سرمایه چې له ځان سره وي بازار ته چې هغلته څه پرانیستی، نو دوی باید دغو پیسو مطابق هلته انتخابونه وکړي.
ډېره زیاته مننه لیمې جانې، تاسو باندې سلامت اوسئ.
هیله کوم کولې ښه وخت ته.
د اسلام دین هم خزو ته د حق ورکړی چې دوی په خپل زړه له شریعت سره برابر ژوند وکړي. تاثیر لیوال چې د خزو د اسلامي حقونو په برخه کې څیړنې کړي وایي چې په یو شمېر سیمو کې نارینه د خزو په شرعي حقونو باندې هم سترګې پټوي.
قرآن کې د خزو حقوق راغلي دي، همدغه شان دي الله جل جلاله خزو ته دغه حقوق ورکړي دي. دا چې زمونږ هغه افغاني ټولنه هغه دود دستور او فرهنګ او ځینې خلکو دومره ټیټ نیولی ده، دلته د قرآن نه سرغړونه کوي، همدې حدیثو نه سرغړونه کوي، یا حقوق چې الله جل جلاله ورکړي دي هغو باندې دوی خېږي او نه مني. د خپلې جامو په اخیستلو کې اختیار نه ورکوي، په ځینو نور د کورونو په کارونو کې دوی ته خوښ اختیار نه ورکوي. دوی یوازینی مطلب دا وي چې نزول د ښځې خبره ومنم. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپل بوګیانو ته خپل لورګانو ته دوه ته زیاته مینه ورکوله، په هر شي کې به مشوره وسره کوله، نه داسې چې دوی دوی سره مشوره نه کوله. هغه چې زمونږ خو پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم قرآن کې نازل شوی ده، د هغه صلی الله علیه وسلم امتیان یو چې زمونږ پیغمبر دوی ته دا حقوق ورکړي دي، زمونږ پیغمبر له دوی سره به مشوره کوله که موږ د هغه خلاف کار کوو.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسېږي. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. دا و دې ونې خبرونه تر بیا خې چاري.
آزادی ملما د آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو، د آزادی ملما د ځنګړې مرکې ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. د نن ځنګړې مرکې د خوست ولایت له یو ځوان شاعر سره ده، او دای هم د شعر یو برخه. وړای نشم توانې نه لرم خدایا، ژوند بیخی لکډبره داسې درون دی، نورې ستړی کړم مټی می خوګیږي. ل افات ډک شپه نه سبا کیږي، د مشکل ګړنګ په ژی باندې مزل کړم، نه غورځېږم نه منزل ته رسېدل شته. هر ماښام او هر سهار مې په دوزخ کې سوځېدلی وجود کومې خواته یوسم. دنیا لویه ده خو زړه مې پکې تنګ دی، د رسۍ سره د غره سر ته روان یم، ژوند سکروټه دی، سیزی مې غورځوم یې. بختاجان دلسوس که څه هم پوره ښوونځی نه دی لوستی او لوړ تحصیلات هم نه لري، خو په لږ عمر یې پخه شاعري کړې ده. په دې ځانګړې مرکه کې به د دلسوز له ژوند او هنر سره آشنا شي، او د شعر نمونې به یې هم واوري.
سلامونه تکل صاحب، سلامونه نیکی هیلې، احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته، ټولو ته مینه. بختاجان دلسوز د خوست ولایت او د سپیر ولسوالۍ لاهوري کلی اوسیدونکی دی، او په حال هم دلته په لاهوري کلی کې د ژوند شپې ورځې سبا کوم.
شپې ورځې سبا کوي یعنی څه کوي؟ څنګه ژوند کوي؟ کار کوي که نه کوي؟ یعنی دا د خپل ژوند د چې شپې ورځې په څه تیروي، په دې بابم راته وایست.
تکل صاحب، دلته خو زمونږ د غرونو منطقه ده کنه، په حال داسې کار نشته چې هر وخت پکې مصروف وي او هر وخت هغه وظیفه په مخته یوسي. نو دغه د ژوند کارونه دي، لږه لږه کله کله فارغ او کله کله د بزګرۍ او د نورو کارونو کې مصروف وي، او داسې رسمي دنده وظیفه نشته چې هر وخت یې مخته یوسي او سړی پکې مصروف شي.
د دې وجه چې شیرونه لیکي همدا و چې په دې غرنۍ سیمه کې اوسېږي، او که په اواره کې محمد چا سره د درس په وخت کې د خوانځي په وخت کې آشنایی شوی ول کوم شاعر سره یا د هغو هڅونه و؟
نه نه، حتی کل صاحب زه خو د غرونو علاقه یم، داسې وښایه چې ښار کې مې ښوونځی څه نه دي لوستلي، او ښار کې مې د مشرانو شاعرانو سره داسې ډېره رابطه تګ راتګ نه ولم، مخ ته راهیسې له ماشومتوبه راهیسې، نو د مشران شاعران به مې لوستل، هغې کتابونه به مې کتل، او بس دا مینه وه چې زه وخت دما تر څو شیر ولي کما نو هغه مینه وا چې زخپل او د شیر دګر تارغ لما تر څو نن سبا مات ګټ شیر لیکما او په خار کې مې د چا سره مخ کې له مخ کې د سره بتانه او اوس لګ لګ کم 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 اس کم د مسرانو شاعرانو سره را صدر شلارم
د خپل زده کړو په باب معلومات راکې
ډېر ښه پوښتنه ده تکل صاحب مونږ خو د غرونو کې راستر شو دلته لسیستا مکتبونه شته البته دا چې امنیت په ګډوډي وه په افغانستان کې له مخ نه مخکې نه نو دلته داسې ښم استادان او ښه معلمان نه راتلل هغه ښار کې وظیفه ښه بلله ده او غره ته نه راتلل بیا مو دومره ګزاره وکړله تر نهم پورې مې مکتب لوستلی نه
عمر ستاسو څومره دی
عمر 25 کاله تاسو خو کې د چې فکر نه کوم پلار هم به تعلیمه چې زما تاریخ لیکلای وي نو پښتانه مې هم کړی دا د په باره کې خو 25 کاله شاو خو به وي ان شاء الله
پراتونکو کې د نورو درسونو لپاره مو څه پلان څه نیت شته
او تکل صاحب هر وخت دا هڅه کیم د کتاب سره مینه دا هر وخت مطالعه کوم ډیر کوم ډیر کوشش مې دا یو ارمان مې دای ترسو د ژوند په لار کې نور پرمختګ وکړم او تعلیم وکړم پنتن وایم خدل تا کې اقتصاد وی نور مشکل وی نو خار نو وی د غرونو ژوند وی نو خار ته بو زیال ته سفر کوي بیا د اقتصاد لنیګانا کمزورتیا وی نو ډیر ارمان مو ود درس وایلو په خپل مسلک کې او سارته رسیدل نو د پښتو ادبیت مضمون مې ډیر خوښیږي د پنتون شاګردان چې کله پښتو ادبیت شاګردان یو اکثر ز ورسرانه سپاسته کوم ډیر راته ګران وی زما هم د ارمان وی تر سویا پښتو ادبیت مل وستلوي یا په دغه ټیبل وستلوي یا بل د سکومه په هنځیل وستلوي نو خو بس د ژوند کارونه دی نیمګړی پاتې کیږي
دا اوس خو یو ټوټه شعر راتول ولې چې اوریدونکې لمړی ساسو د شعرونو له څرنګوالي سره آشنا شي بیا به نور خبرې هم کوو
مننه لمړی به غزل درته وړاندې کوم رومانی غزل دی خدای دې وکړي چې د ټولو خوښ شي او چې غزل دی نو د باز خلکو بدلېدو ته به حیران پاتې شي چې د غربت په جلخانه کې بندیوان پاتې شي د باز خلکو بدلېدو ته به حیران پاتې شي چې د غربت په جلخانه کې بندیوان پاتې شي زهم غریب دسته هم لوړ کې مت په مخه دیکھا مگر په دې وطن کې هر چا ارزان پاتې شي زهم غریب دسته هم لوړ کې مت په مخه دیکھا مگر په دې وطن کې هر چا ارزان پاتې شي د رابطه پالل د دم سره بيخي آسان دي د ټوپک مار سره با سره کم روان پاتې شي د تقدس او د باور په دایره کې اوسا په دې جهان چې لکه ستوري د اسمان پاتې شي د تقدس او د باور په دایره کې اوسا په دې جهان چې لکه ستوري د اسمان پاتې شي په دې دنیا د قیامت اندازا داسې کیږي چې یار دلار شي ته یوازې په میدان پاتې شي بهتر ادا چې په چا باندې وسا و نکړي بهتر ادا چې اواز دې خپل ځان پاتې شي بستر دادا چې په چا باندې وسا و نکړي بهتر ادا چې اواز دې خپل ځان پاتې شي افغانستان نور په تور تاریخ کې پاتې ماشي افغانستان نور د جنگ په امان پاتې شي افغانستان نور په تور تاریخ کې پاتې ماشي افغانستان نور له جنگ په امان پاتې شي چې د بندا په بندګۍ کې جنت او نغواړې دل سوزا داسې دي د زخ کې په ارمان پاتې شي مننه تکل
له تاسو ډیره زیاته مننه دل سو صاحب څو کله کیږي چې شعر وایي
تکل صاحب دا د شعر دګر ته مې چر دنګلې دین په هیګي یاره 2000 سلم کال کې راغلم 2000 سلم کال په کې د شعر دګر تا او البته په سکرین راخاره شو ما لدی مخ کې ماته د خپل شعر د معلومات نه راته کې دلدل ته اکثر د غرونو خلک یو کنه ډېر د غرونو خلک چې خوخیوي غنې ډېر خوښيږي کنه سندر ډېر خوښيږي البته سندر ډېر اوري بیا خو خوشوال ته معلوم دي شوخه هم اوري نو دلته مې داسې داس استاد نو استاد نه لرلو چې خپل شعر مې ورته وړاندې کړی وای یا داد را کړی وای. بې باور وم په ځان، بې باور وم. بیا د 2000 کال کې مې لاړم هلته د شاعرانو دیرې په نوم یوه خپرونه وه، د عصمت پچا سره مې یوه خپرونه وکړه. نو هغه لومړی خپرونه مې وه چې خلکو ډېره زیاته خوښه شوله. وروسته بیا ګام په ګام داس مخکې لاړم، نور خپرونې وې، نو د سکرین په شیشه راغلم او خپله شعر باندې مې هم باور راغی چې نسته خلکو خوښ شولو.
کله چې په ځان پوه شوئ چې شعرونه ویلی شئ، یا مو خپله تبه ځان سره وکتله او درته معلومه شوه چې تاسو یو شاعر یاست او شعرونه ویلی شئ، دا هماغه 2000 کال و که له هغه مخکې په تیرو کلونو کې هم تاسو سره دغه حس و مګر ویلې مو نه؟
نه نه، ځان په ځان خو اوس ځان ته خو اوس شعر نه وایم. البته چې زه شاعر یم او شاعري لویه خبره ده. نو د 2000 کال کې مې په ځان دا باور وشو چې زما یاره څه نه از کم از کم شعر لیکلی شم، او دا مې زړه ښه کړ او دا مې په ځان کې جرأت پیدا کړ چې تر څو شعر ووایم. اول مې دا جرأت نه لرلو چې تر څو په رسنۍ کې په کومه خپرونه کې زه شعر وړاندې کړم او په ځان به باور وم چې خلک به څه ووایي د شعر کې، چې غرونو خلک یو داسې نه چې غلطي مې کړې وي، څه شعر خو داسې هغه نه دی، داسې هسې نه چې د شعر بې عزتي وکړم. نو د 2000 کې چې راغلم په ځان څه نه څه باور حاصل کړو.
په کوم عمر کې تاسو ځان سره پوه شوئ چې په تاسو کې یو شاعر پټ دی؟
تکل صاحب، زه په ماشومتوب کې بزې مې تراولې، د بزې شپون ومه. نو بس ټوله ورځ به مې په غرونو په دې شاعري کوله، هلته به مې چې کولې سندرې به مې کولې، پردۍ سندرې به مې کولې، دا به م ځان سره کول. نو اخري بیا زه خپله دې ډګر ته راغلم، بیا په ځان پوه شولم کلیوال بندرونو کې داسې کلیوالي حجرې کې به ومه، دا ماشوم ومه، بس خلکو کله کله به مې سندرې خلکو ته کولې. نو بس دا مینه وه چې خلکو لږ کلیوالې په سندرو کې تشویق کړم، او د شعر لیکلو کې بیا دومره ډېر د کلیوالو د چا سره مې دومره ډېره نه دی مې وړاندې کړی، یا کلیوال ته یا چیر ته د شعر او سندرو کې به مې کلیوالې بندرونو کې کله کله پسېدلم.
جمن، تر نن ورځې پورې څومره شعرونه، که غزلونه دي که نظمونه یا آزاد شعرونه تاسو ویلي؟
نو دا نه پوهېږم تکل صاحب، پراته تعداد یې نه دی راته معلوم، 400-500 دا شعرونه. او دا نظم به ډېر لیکلی دی، نظمونه مې داسې ډېر نه دي لیکلي، خو بیا 8 or 9 داسې به نظم یې اکثر ډېر کار مې چې کړی دی، د غزل په پورم کې مې ډېر کار کړی دی. آزاد شعر مې 1-2 لیکلي دي، 400-500 داسې کم از کم شعرونه سپه غزل به وي.
کتاب مو تر اوسه پورې چاپ شوی؟
نه، کتاب مې تر اوسه نه دی چاپ.
تاسو په 1500 شعرونو کې تر اوسه پورې هم خپل ټولګه نه ده چاپ کړې؟
نه نه، کتاب تکل صاحب یاریږم داسې نه غلطي پکې وشي. په راتلونکي کې مې کتاب ته داسې اراده نشته، کتاب زر تر زره نه چاپ کوم، او نه مې په زړه کې داسې اراده ورته شته. تر څو په ځان ښه په باوري شم او په خپل شعر ښه باوري شم، نو هغې وخت کې به کتاب ته اراده وکړم چې چاپ یې کړم نه کړم به چاپ. تر اوسه مې نه اراده شته او نه د مخکې شعرونه چاپوم.
دا دومره شعرونه چې تاسو تر اوسه پورې ویلي او لیکلي دي، دا مو شاعرانو ته ورخودلي، نورو ملګرو دوستانو ته، یا سندرغاړو هنرمندانو ته تاسو د خپل شعرونو ورخودلي دي، د هغو نظر مو اخیستی؟
تکل صاحب، دا چې زه ډېر اکثر لرې اوسېږم، د ښاره لرې اوسېږم، ډېر ارمان مې دی تر څو مشرانو شاعرانو سره کښېنم، هلته شعر ورته وړاندې کړم. بعضې ته اوس خو لږ اسانی شوه، سوشل میډیا فیسبوک شو، نو د ډېرو نه نظر پکې اخلم، د مشرانو شاعرانو نه. داسې ډېرو مشرانو نه مې نه دی اخیستی، ډېره اړیکه نه ویسره لرم. نو ډېر داد را کوي ملګري، ډېر داد را کوي ژورنالستان شول، دلته ادبي محصلین شول، د ادبیاتو محصلین، ځای ځای خلک ډېر داد را کوي. البته په یوه بله خبره چې رسنۍ ته راشم، کله په فیسبوک راشم، چا سره خپرونه وکړم، نو شعرونه ډېر ښه چلېږي.
دلسوز صاحب، خوست ډیر ښه شاعران لري او یو لوی ټولنه د شاعرانو په خوست کې شته، په مختلفو ولسوالیو کې، هم په مرکز کې او هم په مختلفو ولسوالیو کې. د افغانستان ډیر مشهور شاعران هم په خوست کې شته. له هغو شاعرانو سره تاسو اړیکه لرئ؟
او خوست کې ډیر خولي خولي شاعران دي، لوړ لوړ شاعران دي. دا چې مونږ هلته یو ټولنه لرو خوست کې د استقلال ادبي ټولنه نوم یې دا، یو ډېره مشاعره لري. رښتیا که ووایم بار بار دلته ګروپونه لرو، بار بار د مشاعرې نه خبرېږم، نو دا چې لری وي له کاره لری وم، بل مې دا مشاعرې نه ډېر تللی نه یم. دا مشاعرې ته خو زه خپله ډېر ځم نه، بخي ډېره ناسته پسته مې نه دو ورسره کړي. یو ځل کاروان بابک ته تللی وم، دا چې زه یې بابک خطاب ورته کوم، نو هغه سره مې ناسته پسته.
مطلب ستاسو پیر محمد کاروان دی؟
او ډېر مې خوښ دی. او یو ځل مې لیدنه هم بختور یم چې یو ځل مې لیدنه هم ورسره شوې ده.
دلسوز صاحب، یو بل شعر مو هم دا اوس راته ووایاست چې اوریدونکي واوري، بیا به خپلې مرکې ته دوام ورکوو.
تکب صاحب، نظم دی، د نظم عنوان دی چې وطن څنګه مخکې لاړ شي، وطن څنګه په قرار شي، چې د یو پوکې واقعدار شي، بیا د بل ترې نه فرار شي. زمې تنگ دی د دنیا کې، ظلم ډېر دی په هر چا کې، د نفاق پړنګانو مات کړو بس د ژوند خوشي سهارا کې. لالهنده آبادي و مونږ په خپلو کې، پردیو پردی جنگ مو دایره وړی، خپل کالت ته لیوانی یو. هر طرف ته تر وږمۍ دي، د باروتو پریمانۍ دي، کا جومات ته کا مکتب دی لګېدلی پرې مرمۍ دي. د وحدت خبرې نشته، له یو بل مکرکه کېږي، د دښمن په لار روان یو، خو له خپل مکرکه کېږي، بس پردي ډول ته ګاډېږي. دا به کله وپوهېږي، ژوند هوسانه دی خونده، د عذب باران وارېږي. ورورولي دی سر خوړلی، خوشحالي دی سر خوړلی، ورکوایي اضطراب دی، ژوند بېخي دی سر خوړلی. د پردیو غلامان یو، د پخپلو کې چې وران یو، ته وړیا مو خلک اخلي په ارزانو کې ارزان یو. ورور د ورور سره اپوزیت چې یو کافر بل مجاهد چې وطن د اشغال شوی، بس په خوله یې دا سوغار شي، وطن څنګه مخکې لاړ شي، وطن څنګه په قرار شي، چې د یو پوکې واقعدار شي، بیا د بل ترې نه فرار شي. ورور د ورور سره جهاد کړي، ول وطن برباد برباد کړي، جنگ خو ځکه نه ختمیږي، دا خمار کې امتداد کړي. شنه پسلونه سوازېدلي، سپین مخونه سوازېدلي، هر یو رنگ پیکا پیکا دی، ټول رنگونه سوازېدلي. ګلابونه مو تلا شول، خپل مشران را ته بالا شول، په اغیار باندې یې خرڅ کړو. دا چې روږ دي په سودا شول، ګوانډیان را پورې خاندي، پنجابیان را پورې خاندي. وایه څنګه خپانه شم، غلامان را پورې خاندي، نه په خپلو کې جوړېږو، د نفرت په بام زنګېږو. مس بس په دغه بس چې دغه زمونږ خال وي، داسې یو یو به ورکېږو. مونږ بایللی اتحاد دی، روان کړی مو جهاد دی، چې وطن باندې مین دی، بس هغه سړی الحاد دی. د یو بل نه مراور یو، په جنګونو باندې سر یو. ژوند به څنګه ښایسته شي، ژوند به څرک هم سینګار شي، وطن څنګه مخکې لاړ شي، وطن څنګه په قرار شي، چې د یو پوکې واقعدار شي، بیا د بل ترېنه فرار شي. اندریم بای تی دا باندې دا تکل سه ورستای باندې. جنگ پور کې سوازېدل دی، جنگ لیکلی ورکېدل دی، جنگ بدرنګ دی، جنگ د ورکشا پوتیار کې اوسېدل دی، جنگ وخصت ته انډیوالا، جنگ نفرت ته انډیوالا، جنگ سجین کې اوسېدل دی، قیامت ته انډیوالا. سوله امن رڼایي ده، سوله امن خوشحالي ده، سوله کر دی د ګلونو پرمختګ دی آبادی ده. سلا کر دای دی ګلونو پرمختګ دی آبادی دا. جنگ سارتورې پښتنې کړي، جنگ همبورې پښتنې کړي، په پنجاب کې خیرات غواړي، جنگ مجبورې پښتنې کړي. چینارونه شهیدان شول، سره ګلونه یتیمان شول، د غربت په ګرم ځمکه څه په یبل کښې روان شول. په هر کلي کې ماتم دی، څه دوزخ دوزخ موسم دی، څوک آرام نه دی سالاره، د هر چا سترګو کې نم دی. بس پزان پورې حیران یو، بس پزان پورې حیران یو، چرته یو زو چرته روان یو، پښتانه یو ترهاګر یو، پښتانه یو تا ترهاګر یو لار خوا په مونږ گزار شي وطن څنګه مخ کاله مخ کې لاړ شي وطن څنګه پکارار شي چې دا یو پوکي واقعدار شي بیا د بل سره نه فرار شي مننه تکل سي
لتا سوډه رضایت مننه دل سوسب قدر من اوریدونکو مونږ د خوست له شاعر بختاجان دلسوس سره خبرې کوو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې دلسوس صاحب ستاسو د اشعارو مضمون عمدتاً تر ډیره کوم دی یعنی ډیر سیاسي مسایل دي ستاسو په شعرونو کې که ټولنیز مسایل او که ډیره مینه ده په شعرونو کې مو
تکل صاحب ځان نه پوهېږم بس کله کله چې شعر ته وخت پیدا کړم خپل شعرونه چې ګورم نو اکثر چې حالات څرنګه سره کامی په هغه ډیر شعر لیکم مینه ته مې هم شعرونه لیکلي دي چې ځوانه شاعري ده نو په وطن مې هم شعرونه لیکلي دي وطن سره هم زیاته مینه لرم او په حالاتو هم مجبور یم
مخکینی غزل چې تاسو ولوست او ما چې تاسو نور شعرونه لوستې دي دلسوس صاحب په غو کې هم لیدلی دي چې په یو ډول سره حتی که اصلي مضمون یې مینه ده هم په یو ډول سره مو سیاست ته یوه اشاره درلوده دا ډیر د هیواد د سیاسي وضعیت تر اثر لاندې استاسو او که بس راځي په شعر کې
نو د چې هیواد خو تکل صاحب خپل پوهېږي که نه چې د شل کاله زمونږ چې څومره عمر دی په جنګ کې مو عمر تیر شو په چودنه کې مو عمر تیر شو تر اوسه هم خلق د غربت سره لاس او ګروان وي او بعض خلکو نه ګیلې خامخا پکې کېږي نو مجبور یم چې په شعر او غزل کې هغې ټکو ته اشاره وکړم البته که زه ډېر وغواړم چې باید نه وکړم نه رانه کېږي دا زه رښتیا درته وایم چې مجبور مې کړي خپل احساس سات مې مجبور کړي چې تر څو یا نظم او یا شعر د وطن په حالاتو ولیکم که زه بار بار ووایم چې تر څو حالات کرنګلي دي باید سیاسي شعرونو نه البته د ډېر مخکې نه د اوس وخت کې نه لمسر له مخکې نه د لس کاله تر څو د سیاسي شعرونو نه ډاډه وکړم البته مشرانو هم ویلي دي بار بار د تېرته مشاعره وه هلته مې یو نظم ویلی و نو لږ سیاسي و بیا مشرانو هم وویل زما هم په ځان ډېر تمرکز وي چې تر څو سیاسي شعرونو نه ډاډه وکړم خو احساس مې نه پرېږدي تر څو په وطن نظم یا شعر ولیکم
شعر په خپل در باندې راځي او که فکر ورته کوي او نیت کوي او بیا لیکي
نو نیت کله کله نیت چې وکړم چې زه شعر لیکم او نه کېږي نیت مې ړنګ شي شعر ته جوړ چې جوړ نه وم او بس زه شعر نه شم لیکله خاطرۍ چې نه وي نو کله کله مې تکل صاحب بیخي چې نیت نه وي نو شاعري راوارېږي خپله خله تا رو واری کی غزل را نولی کل بس خبر را نه غزل شی زما تو شعر نه زو خزان تا شعر نه وایم خو البته چپ اصطلاح چې د سما د ګډ ته بیت نه ولی کم
د کوم شاعر د شعر اثر در باندې شته دل سو صاحب د اوسنۍ او د پخوانی او کلاسیکو شاعرانو
او هو ما باندې بار بار دا خبره کوم ما باندې اکثر د پیر محمد کاروان سرونه ډیر اثر کی هغه ډیر ګورما د کوزه پښتونخوا نه ممتاز صاحب هم ولما نور شاعران دي دال زمون خوست کې هم تکړه تکړه ځوان شاعران دي ټول ولما البته څوک چې خشر لیکي ټول ته زه احترام لرم مینه ورسره لرم خو ډیر اثر تیر باندې کوي ممتاز ده او پیر محمد کاروان ده
پیر محمد کاروان او ممتاز اورگزی پرته د نورو شاعرانو شعرونه هم لولای تر ډیره د چا
لولم ی ډیر شاعران لولم ممتاز هم لولم او مخکې مې دانش صاحب هم لوستل او د پخوانیو شاعرانو کې رحمان بابا او غنی خان بابا دا هم لولم د ټول ولما چې هر څوک شعر لیکي البته که ځوان شاعر وي نو سپیر به شعر ګورم
ډېره زیاته مننه بخته جان دلسوز د خوست ځوان شاعر که تاسو نور څه د ویلو لرئ خو وی وایي همدا اوس وخت دی که نور د څه ویلو نه لرئ نو په پای کې به یو بل شعر هم ستاسو واورو
نو تکل صاحب بس غزل به درته وړاندې کما که ستاسو اجازه وي
مهرباني مهرباني ارشاد
تکل صاحب غزل دی او ته غزل نمخ کې به درې بیتونه وایم چې له هر سنه بهتری دی کومه لګیا يم د خدای سره خبرې دی کومه لګیا يم مرغه يم د ژوند زاله کې ورور را لویګم د مرګ په لور وزرې دی کومه لګیا يم یو بل بیت هم دی چې دردونه مې راويشتلی بل درک نوي مرشدا په نیمه شپه سندرې دی کومه لګیا يم او غزل دی چې زړه کې در تسوال دی بربادۍ کوي توبه خدایا تش پخلو خبرې د ورورۍ کوي توبه خدایا زړه کې در تسوال دی بربادۍ کوي توبه خدایا تش پخلو خبرې د ورورۍ کوي توبه خدایا ورکه کړه دوه مخی ټول د دې دور ملګری دی مخه مخ تمثیل و د دوستۍ توبه خدایا ورکه کړه دو مخی طول دا دی دا ورملگری دی مخا مختم سیل با دی دوستی که وی تو با خدایا خلبای دی بل پووی نسراوی لوی غصیب باوی مونتا با تکریر دی بزرگی که وی تو با خدایا خلبای دی بل پووی نسراوی لوی غصیب باوی مونتا با تکریر دی بزرگی که وی تو با خدایا و تنگه دی مور پشان وطن بانده سودا وکړه و تنگه دم رمین پروپایی که وی تو با خدایا مریمه دی پکو و دی لسوم دم خطل ایدائی تکا پر نزونه پو بالایی که وی تو با خدایا مریمه د پخو و د لسوم دم خطل ایدائی و تکا پر نزونه پو بالایی که وی توبه خدایا ستا کو تی تا تک ده بخت جان دل سوز نور سمانا مند ده وبلن کرن پوزه ای کهوی توبه خدایا ونانا تکل فه
ده خوست جوان شایر بخت جان دل سوز لطا سو دیر زیاده منانا چه ده ازاده ملما پا ده پروگرام که ملما شوی ده خوست لجوان شایر بخت جان دل سوز سرمو ده ازاده راڈیو زنگره مرکا آوری ده تربیا ز احمد تکل خدای پمانی در سرکوم ده خدای خدیوی
ولغمونه کیسه داشی